روز از رادیو آزادی به برنامه های یک ساعته متوجه کنید و حالا همکارم فرشته جلال‌زئی با شماست.
درادرن و دوستان و بیا هم اسلام علیکم خبروان از فرشته جلال‌زئی وراندی کام رسر تایر روشن او اسما نور طول ملگری همکاران دی او پا خبروانه کی با دیر رپورتونه نلرو خبروانه موتر دیر هده ازادی رادیوی مجلی تا زنگری سویده خو پا پایل کی خبرونه لرو ده ساعت ده مهم خبرونه لپاره نوریاس نوری در سرده
د سلام په وړاندې کول سره لومړی هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه ته. د برېټانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا خاص استازی په اوږدې رخصتۍ زیده په داسې حال کې ده چې راپور نه وایي د ډیپلومات استعفا کړې ده. ملګرو ملتونه وایي 1 میلیون کسان په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډف نن د امریکا متحده ایالاتو ته 3 ورځنی سفر پیلوي. نومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. د برېټانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا خاص استازی په اوږدې رخصتۍ زیده په داسې حال کې ده چې راپور نه وایي د دې ډیپلومات په افغانستان کې وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژۍ پر سر د ناتو او امریکایي چارواکو سره اختلاف پیدا شوی او استعفا یې کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شیرارد کوپر چې تیر کال په دې دنده ګمارل شوی تر منې پورې اوږده رخصتۍ کوي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې ولې هغه په اوس وخت کې چې په افغانستان کې حالات ډېر ترنګلي دي دومره اوږده رخصتۍ کوي. برېټانوي ګارډین ورځپاڼې په خپله ویبپاڼه کې خبر ورکړی چې کوپر کولس په کابل کې د یو مهم نړیوال کنفرانس تر جوړېدو یوه میاشت مخکې له خپل مقامه استعفا کړې ده. ویل شوي چې کوپر کولس د ناتو او له امریکایي چارواکو سره په وروستیو میاشتو کې د خپل دریځ پر سر لفظي شخړې کړې دي. هغه په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هڅې له ناکامۍ سره مخامخ دي او له طالبانو سره خبرو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. لکاره د ښاغلي کوپر کولس د ګوښه کېدو له خبر سره سم پرون په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو تلفات 300 تنو ته ورسېدل. پرون دغه ورځ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د یوې هلیکپټر د راغورځېدو او د ناامنیو په نورو پیښو کې 10 بهرني عسکر ووژل شول. د دغو سرتیرو له وژل کېدو سره په جون کې د ټولو نړیوالو پوځیانو تلفات 46 تنو ته ورسېدل. ملګری ملتونه وایي 1 میلیون کسان په افغانستان کې اوس په مخدره موادو روږدي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه تازه سروې ښکاره کوي چې په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر 85% زیات شوی دی. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو سروې وایي چې لږ تر لږه 3.5 لکه افغانان هیروین او چرس څکوي. وبخې یو تخنیکی ستونزه وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال رابرټ واتکنز په کابل کې خبری کانفرانس کې وویل چې په افغان پولیسو کې هم په مخدره موادو ډیر کسان روږ دي.
Something that is also of great concern to us is the fact that drug use.
یو شچې زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ دی دا چې د پولیسو په ځواک هم د مخدره موادو د معتادینو شمیر ډېر زیات دی. له راپورونو سره سم د نوي ګمارل شوو پولیسو معاینې ښیي چې په ولایتونو کې له 12 تر 40 پورې پولیس د مخدره موادو په یو ډول معتاد دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کابینې پاتې غړي سبا د باور یا عدم باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني پرون عمومي غونډې ته وویل ټاکل شوی چې دغه نومان وزیران به ولسي جرګې ته وروپیژندل شي خو دغه کار د ټاکل شوی و چې پرون وروپیژندل شي خو دا کار چهارشنبه ته ځنډېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د پېژندلو د ځنډ او یو شمېر نورو لاملونو له امله له 2 اونیو راهیسې چپه خوله اختیار کړې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر به 2 نوماند وزیران ولسي جرګې ته وروپېژني. د نیویارک په ټاین څلور لار کې د چاودنې د پلان په جوړولو تورن پاکستاني الاصل فیصل شهزاد په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو اعتراف کړی دی. فیصل شهزاد تیر کال د امریکا تابعیت ترلاسه کړی و. دی په وسلو ګرځولو او همداراز په 10 مواردو کې له تروریستي فعالیتونو سره په ارتباط تورن شوی و او پرون د نیویارک په یوې محکمه کې اقرار وکړ. شهزاد 10 کلن دی. 10 واړه تورونه یې منلي او دی به د عمري قید له سزا سره مخامخ شي. پر پاکستاني ول اصل فیضل شاهزاد تور لګیدلی و چې خام چاودیدونکي مواد په خپل موټر کې ځای پر ځای کړي وو او منهټن په لوی چوک یا ټایمز اسکور کې د چاودنې لپاره درولی وو. د دوی ورځې وروسته تر دې پیښې نیول شوی و. شاهزاد پرون په محکمه کې د خپل جرم تر منلو وروسته د افراطي مسلمانانو لخوا پر امریکا د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن د امریکا متحده ایالاتو ته درې ورځنی سفر پیلوي. ویل شوي چې په دې سفر کې به نوموړی له ولسمشر باراک اوباما سره پر کتنې سربیره له امریکا سره د سوداګرۍ اړیکو پر پیاوړي کېدو ډېر تمرکز وکړي. میدویدف به لومړی په کالیفورنیا کې له سیلیکون ویلي څخه چې د عصري ټکنالوژۍ مرکز دی کتنه وکړي. راپورونه وایي چې د میدویدف د سفر په جریان کې به د روسیې د دولتي کمپنۍ لخوا د بوئنګ الوتکو د اخیستو یوه موافقه هم لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن اوباما سره وګوري. د قرغزستان د جنوبي ښار اوش سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون د دې ښار په ازبک میشته سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه مړه او ولس نور ژوبل شول. د اوش ښار د پولیسو مشر د ازادۍ راډیو د قرغز څانګې ته وویل چې دوو کسانو خپله وسله نه تسلیموله او پر عسکرو یې ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل شول. اوش په وروستیو کې د قرغز او ازبک قومونو ترمنځ د خونړیو شخړو صحنه وه چې لږ تر لږه 208 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 400 زره نور دې ته کله شو چې ازبکستان ته وتښتي یا په هیواد کې دیننه نورو سیمو ته انکړه وکړي. د فرانسې حکومت وایي په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د فرانسوي فوټبالستانو کړه وړه په نړۍ کې د دې هیواد تصویر بدوي. د فرانسې د سپورت وزیر پرون په جنوبي افریقا کې له خپل ټیم سره وکتل او وروسته خبرلان ته وویل چې د فرانسې فوټبال له روحي پلوه له بحران سره مخامخ دی. د دې په وینا په تیره لوبه کې ښه ونه ځلیدل او له لوبې د دوی د یوه تکړه فوټبالیست نیکولاس انیلکا وتلو له روحي پلوه د فرانسې ټیم ته سخته ضربه ورکړې ده. ما تیم ته په وینا کې وویل چې د فرانسې فوټبال روحن ځپل شوی دی. د دې لپاره نه چې دوی یوه لوبه وبایلله، بلکې د دې لپاره چې دا یو روحي بحران دی. فرانسې تېره اونۍ دوه د صفر په وړاندې مکسیکو ته لوبه وبایلله او له دې سره جوخت د ټیم یو عمده غړي انیلکا خپل ریموند دومینیک ته خپل ترینر ریمونک دومینیک ته د سپکاوي په خاطر له لوبو وویستل شو. فرانسه نن له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه راز د جنوبي افریقا د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون پرتګال شمالي کوریا ته د 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. هسپانیا وتوانید چې هندوراس ته د یو ګول په وهلو سره ماته ورکړي او چیلي هم سویس د 1-0 په مقابل کې له خپلې مخې لرې کړ. نن فرانسه له جنوبي افریقا، مکسیکو له یوروګوای، یونان له ارجنټین او نایجیریا هم له شمالي کوریا سره لوبې کوي.
ساعت د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې د ازادي راډیو د خپرونې د پاتې برخې لپاره را سره اوسئ. په خپرونه کې مو لکه څنګه چې مخکې وویل، تر ډېره حده وخت د ازادي راډیوي مجلې لپاره ځانګړی کړی دی، خو د افغانستان په ارتباط ځینې رپورټونه هم لرو. مخکې مو له فرا څخه رپورټ درلود چې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکړ چې په فرا کې د ولایتي شورا د یو وکیل پر موټر ماین چاودیدلی، ځینې تلفات هم په دغه چاودنه کې رامنځته سوي دي. خو وروسته به په خبرونه کې هڅه وکړو چې بیا هم له خپل خبریال سره په تماس کې سو او تاسو ته په دې ارتباط وروستي معلومات وړاندې کړو. خو تر هغه مخکې نوریاس نوري د برېټانیا د حکومت پر وروستي اعلان رپورټ لري. د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا خاص استازی په اوږدې رخصتي دي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ډیپلومات په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ستراتیژۍ پر سر د ناټو او امریکایي چارواکو سره اختلاف پیدا کړی وو او استعفای کړې ده. په مکرۍ نور تفصیل ته له نوریاس نوري.
د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا خاص استازی په اوږدې رخصتې زی. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د ډیپلومات په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژۍ پر سر د ناتو او د امریکا له متحده ایالاتو سره اختلاف پیدا شوی و او استعفا یې کړې ده. شیرارد کوپر کولز چې پخوا په افغانستان کې د بریتانیا سفیر و، د بریتانیا مخکینی د کارګر ګوند حکومت د تیر کال په فبروري میاشت کې په دې مقام ګمارلی و. هغه دنده لرله چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا او نورو هیوادونو پالیسي هماهنګ کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له درې کالو کار کولو وروسته ښاغلی کوپر کولز دې ته اړتیا لري چې په دوبي کې اوږده رخصتي وکړي. د هغه دنده به په موقتي ډول د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او جنوبي آسیا د څانګې مشره کارین اپیرس پر مخ وړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې کوپر کولز به په مني کې بیرته خپل دنده په غاړه واخلي، خو برتانوي ګارډین ورسپانې په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکړی چې کوپر کولز په کابل کې د یو مهم نړیوال کنفرانس تر جوړېدو د مخه له خپل مقامه استعفا کړې ده. ویل شوي چې کوپر کولز د ناتو او امریکایي چارواکو سره په وروستیو میاشتو کې د خپل دریځ پر سر لفظي شخړې کړې. هغه په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هڅې له ناکامۍ سره مخامخ دي او له طالبانو سره خبرو ته باید لومړیتوب ورکړي. دغه راز ویل شوی چې نوموړي په افغانستان کې له بل برتانوي ډیپلومات د ناتو له ملکي استازي مارک اسټډیول سره هم اختلاف درلود. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژۍ پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د خاص استازي د استعفا خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون افغانستان ته ورسېد او له رسېدو سره سمې په کندهار کې د امنیت د ټینګښت او سیمه ییزې ادارې د پیاوړتیا په هدف په یوه کنفرانس کې ګډون وکړ. نوموړی دغه راز د هلمند مارجې ته هم لاړ. داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې ګواکې د هغه د سپرلۍ پر الوتکې وسلوالو مخالفانو برید کړی دی، خو وروسته دا راپورونه په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کرولی رد کړل. هولبروک مارجې ته د دې لپاره تللی وو چې په دې سیمه کې چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د وروستیو پراخو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له ولکې څخه ایستل شوې ده پرمختګونه له نږدې وګوري. ښاغلی هولبروک به په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي پرون افغانستان ته روان شول ترڅو په دې هېواد کې د روانو حالاتو جاج واخلي. دا وروسته تر دې چې ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې په روان کال کې په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د غراز ملګرو ملتونو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د بهرنیو کارکوونکو شمیر کم کړي. له دې انکشافاتو سره په یو وخت پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو او د نامنیو په نورو پیښو کې لس بهرني عسکر ووژل شول. په جنوب کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې درې استرالیایي او یو امریکایي عسکر او په ختیځو او جنوبي سیمو کې د نامنیو په نورو پیښو کې د پنځو امریکایانو په شمول شپږ عسکر ووژل شول. د دغو سرتیرو له وژل کېدو سره په جون کې د ټولو نړیوالو پوځیانو تلفات څلور شپېته تنو ته ورسېدل. دغه راز پرون د برتانیا پوځیانو ته د تلفاتو شمېر هم درې سوه تنو ته ورسېد. په دې سره په روان 2010 کال کې د نړیوالو ځواکونو تلفات څه باندې 280 تنو ته رسېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي رادیو دا پښتو خبرونه د سهار تر 9 بجو پورې دمه پیدا کوي او د خبرونه په پاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله له خو تر غمخ کې باید یادونه وکړم چې له فرات څخه د ازادي رادیو د خبريال د رپورت په اساس د فرات ولایتي شورا د رئیس په موټر باندې نن سهار 14 سوي د خپل د فرات ولایتي شورا مشر په دغه 14 کې زخمی شوی دی. د مسلې په ارتباط نور جزئیات تر اوسه په لاس کې نهسته. د خبرونه په جریان کې به کوشش کوو چې په فرات کې د خپل خبريال سره په تماس کې سو، خو لکه څنګه چې زما همکاران هڅه کوي په ټلیفوني ارتباط کې مشکلات موجود دي، نو اوس نسو کولای چې دوی سره خبري وکړو. ورسته به په خبرونه کې تاسو ته په دې ارتباط تازه معلومات وړاندې کړو. د خبرونه پاته برخه اسدالله غزنفر ازادي رادیو مجله وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې په خوست کې د چنار مشاعرې او په لشکرګاه کې د اکبر زمینداوري د سیمینار په اړه راپورونه، د مڼېګل د مشاعرې په باره کې د میدان وردګو لوالي ښاغلي فدایي سره مرکه، د لیکوال نور محمد سعید یوه مقاله او په هغې باندې له ښاغلي سعید سره خبرې، د خاطرنویسۍ د ژانر په باره کې بحث او نور مطالب لرو. ابتدا د نور کله غونډې په فرهنګي خبرونو کوو چې لینا شریفی لولي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د فعالیتونو د بهتری او د خبریالانو په ستونزو باندې د غور لپاره د رسنیو عالی شورا جوړه شوې ده. په دغه شورا کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت، مخابراتو وزارت، عدلیه وزارت، سترې محکمې، مشرانو جرګې، ولسی جرګې او مدني ټولنې استازي او دغه راز دوه افغان خبریالان او یو دینی عالم غړي توپ لري. د یادولو ده چې تر اوسه پورې د ژورنالیستانو اتحادیو دې شورا ته غړي نه دي معرفي کړي او په همدې وجه له د رسنیو عالي شورا عملی کار نه دی پیل کړی. د افغانستان د ملي ګالری رئیس عبدالفتاح عادل انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ادارې د افغان انځورګرو دیرش اثرات ترلاسه کړي چې د بیې له ټاکلو وروسته به یې ورنه وپیري. ملي ګالری څه موده د مخه اعلان کړی و چې د هنري آثارو پیرودلو ته چمتو ده، خو په دې باره کې څه نه و ویلي چې د دې مقصد لپاره یې څومره بودیجه بیله کړې ده. د ښاغلي عادل په وینا ملي ګالري په دې وروستیو کې په میدان ښار او لښکرګاه کې هم څانګې پرانیستې دي. افغان حکومت د یوې ادبي هنري سیالۍ اعلان کړی دی. په هغې اعلامیه کې چې په دې اړه خپره شوې ده راغلي دي چې له افغان لیکوالو، شاعرانو، انځورګرو او د نورو هنرونو له څښتنانو غوښتنه کېږي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې یعنی د اسد د 28مې نیټې په ویاړ هنري او ادبي سیالۍ ته خپل داسې آثار واستوي چې د ملي وحدت او سولې په ګټه وي.
تیره جمعه په لشکرګاه کې د ابو هاشم سروانی د ادبي کلتوري ټولنې لخوا د اتمې هجري پیړۍ د شاعر اکبر زمینداوري په اړه یو سیمینار جوړ شو. په هلمند کې زموږ همکار ښاغلی دایی د دې سیمینار یو سندریز رپورټ راستولی دی.
انجام دخ پل مین جڑ
په هلمند کې د پښتو ژبې د لومړي غزل بول شاعر اکبر زمینداوري پر ژوند، ادب او پوهې باندې دغه سیمینار د تیرو لسګون کلونو راهیسې لومړی بې سابقې سیمینار و. په لشکرګاه کې د دغه سیمینار ته بیا د ابو هاشم سروانی د کلتوري او اجتماعي ټولنې لخوا سوی و. د ابو هاشم د کلتوري او اجتماعي ټولنې غړی او د اکبر زمینداوري په ویاړ د جوړ شوي سیمینار ګډون کوونکی انجینر محمد داود فرهنگ وایي:
نو په دې رابطه باندې چې موږ ولې دا سیمینار جوړ کړی دې ته اړتیا څه وه؟ زه باید ووایم چې اکبر زمینداوري دا ویاړ لري چې په پښتو ژبه کې تر ټولو لومړنۍ غزل همدې شاعر لیکلې ده.
د خدای بخښلی اکبر زمینداوري د ادبي هڅو او نوښتونو په ویاړ په دغه جوړ شوي سیمینار کې یوازې په هلمند کې د ادب خاوندانو، د ښوونځیو استادانو، د ادبي ټولنو غړو، ځوانانو، د کلتور او ادب مینوالو ګډون کړی و. سردار محمد همدرد د اکبر زمینداوري د ژوند او علم په اړه د جوړ شوي سیمینار یو تن بل ګډون کوونکی دی. همدار چې د ابو هاشم په نوم د وی ادبی ټولنې مشر دی وایي یوازې د اکبر زمینداوري پر ژوند او ادب بحث نه کوي، بلکې د پخوانی زمیندار په اړه هم مقاله او تاریخي څېړل سوي مطالب درلوده.
دا سیمینار دوی برخې لرلې چې په خپل یو برخه د اکبر زمینداوري پر ژوند او د پر دغه لږ اثر باندې او د سر ترڅنګ په خپل د زمینداور پر تاریخ باندې هم ډیر بحث وسو.
نتی قربان شمعی وطنائی زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنائی
پخوانی زمینداوری یوازې په هلمند پورې نه و محدود، بلکې تر روزګان، غور او بامیان ولایتونو پورې لمن اوږده وه. تاریخ پو او د ادب چرونکې دوست سروانی وای
د شعر لغاتونه معنا سوچ پغه وخت ترکی د چې ګوتیمر ترکی او ترکی لغاتونه د په شعر کېستا یند لغاتونه ستا فارسی لغاتونه تاثیر ستا دغه وڅړل سو د په شعر کې پښتونولي وڅړل سو اندا ډول د دې دورې و ظلمونه ته د دې دورې او تاریخ ته یو کتنه وسول چې په دې سره به ډیر موضوعات ډیر څه زموش په لاس رااله. نو اوس غواړم چې دغه په کتابي بڼه مخبار سي.
اکبر زمینداوري د 1980 هجري سنه پر شاوخوا په زمینداور کې اوسېدلی دی.
تیره جمعه په میدان شار کې د مڼې ګل مشاعره و. دغه کلنۍ مشاعره له تیرو لسو کلونو په میدان وردګ ولایت کې د پسرلي په موسم کې جوړیږي. زموږ همکار اجمل تورمان د همدې ادبي میلې په اړه د میدان وردګو له والي ښاغلي حلیم فدایي سره چې پخپله هم لیکنې کوي او تر اوسه یې د ګڼو لیکوالو د کتابونو د چاپولو زمینه برابره کړې دغه مرکه کړې ده.
د میدان وردګو والی ښاغلی محمد علیم فدایی د تیرې جمعې په ورځ باندې د میدان وردګو ولایت د مڼې ګل د دودیزې کلنۍ مشاعرې کوربه و. دغه مشاعره څنګه وه؟ خلک راغلي ول نه ول راغلي ورته؟
د افغانستان ټولې مشاعرې او همدارنګه د مڼې ګل مشاعره زه فکر کوم د مونږ د شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو لپاره یو داسې موقع ده چې دوی کولای شي له دې لارې زموږ ولس کې شعور نور غښتل کړي. په ځانګړي ډول هغه سیاسي ویشتوب چې دی دا پکې راژوندی کړي او خلک وهڅوي چې د احساساتو او عواطفو له راښکته له عقلاني او منطقي لارو نه خپل هغه ولس کې پوهاوی خپور کړي د ادب کلتور او د هغو دودونو چې هغه مؤثر دي هغوی ته وده ورکړي او په څنګ کې هغه ناوله دودونه چې هغه د پرمختګ، تمدن، انکشاف، امنیت او د سیاسي مبارزې مخه نیسي هغه اصلاح کړي. چې په دې مشاعره کې تقریبا د زرو شاوخوا کې د مختلفو ولایتونو نه کسانو ګډون درلود. البته د دې مشاعرې سره هم زمان په ځینو نورو ولایتونو کې هم مشاعرې تنظیم شوې چې شاید د ټولو ولایتونو پراخ نمایندګي پکې نه وه، اما تر هغه حده پورې چې موږ خبر کړي وو دغه تعداد نه هم زیات خلکو او شاعرانو او همدارنګه قومي مشرانو او همدارنګه د وردګو قومي شورا او نورو د میدان چې کوم د ځوانانو ټولنې دي او شل مدني ټولنې چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د هغوی استازو پکې ګډون درلود.
بله، د دغه مشاعرې لپاره مو څه ځانګړي څه جوړ کړي ول؟ څه کتابونو چاپ په خوا تاسو تر دې دمخه په نورو مشاعرو کې ځینې کتابونه هم چاپ کړي ول د مشاعرې په ویاړ؟
بله، ما تیر کال په نهمه دودیزه شاعره د مڼې ګل کې دا وعده کړې وه چې به هر کال وردګو کې د لیکوالو شاعرانو یو کتاب په میاشت کې چاپوم چې الحمدلله دغه وعده مو ترسره کړه او تر دې دمه موږ 2 چاپ کړي دي. چې په دې مشاعره کې موږ 2 کتابونه چې یو د تصوف او ادب په نوم، یو د نهمې مڼې ګل مشاعرې هغه کتاب چې تهیه شوی و ترتیب شوی و هغه مو هم چاپ کړ.
د مڼې ګل تر مشاعرې یوه ورځ دمخه د پنجشنبې په ورځ په خوست ښار کې هم د چنارګل کلنۍ مشاعره وه. دې ادبي میلې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو په شاعرانو سربیره له پښتونخوا څخه هم میلمانه ورغلي وو. په خوست کې زموږ همکار امیر بهیر د دې مشاعرې په اړه یو رپورټ راستولی چې د شاعر صاحب نظر نواب امیرزی په 2 بیتونو پیلې شي.
راځي را ټول شو په یو ځای په یو ټغر افغانان، شوبه په خلانو د کلونو مرور افغانان، راځي چې کېږو قدمونه د نیکونو په پلو چې شي خوشحال د خاورو لاندې هغه ستر افغانان.
د چنار کلنۍ مشاعرې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پر ګڼ شمېر ځوانو شاعرانو سربیره د کوز پښتونخوا څخه هم یو شمېر وتلي شاعران لابلل شي. ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست لال پاچا ازمون او د کوز پښتونخوا نامتو شاعر لیونی وزیر د خپلو شعري ټوټو په لوستلو سره د مشاعرې فضا لا پسې رنګینه کړه او د ګډونوالو لخوا یې په تودو چکچکو ولولو سره بدرګه وشوه.
اوس مې په ژبه ستا د نوم ګله هر توره ګرځي، لکه اسمان کې چې دانه دانه هر ستوره ګرځي، د رقیبانو د لاس خلاص وي او توره تیرا زما په سر د مور د لاس د دعا سوره ګرځي. یو وخت به زه د چا په خوا خاطر کې نه راتللم، اوس مې تندي پسې د دې نړۍ هر لوری ګرځي. یو ورځ به پروت لکه اغزی وي په سجده ګلاب ته، دا له ښکلا منکر چې هره ورځ سرزوره ګرځي.
رښتونی خلک یو، د دروغو محبت نه کوو، مونږ په ښکارا مینه کوو، منافقت نکو کلم یو تلم سوی کلم بل تا گورا مون محبت کو غمازا بغاوت نکو زال و نای وزیرا خلق بسس نوائی دام غلطی دا چه دستین خلی عزت نکو
کتا هم چه دی چنار پسگنه مشایره کی دزینو زوان و شایران و تند و تنزیه و انتقادی شیرونو د چرواک و غصار او پراوله خو پتوله کی د مشایره فضا آرام و منظم اخکاری دا زینی ادب پوهان پر زوان و شایران و باندیدانی وکه کوی چی پا دا دول کلنه و مشایرو که دی شیر پا نسبت شعار تا زیاده ترجیح ورکوی خدا چی دی چنار پا مشایره که دی شیر پلا درنوا و که دی شعار پا دی حق لما دی شایر او لکوال لال پاچه ازمون و دی خوز دی شیخ زید پوهنتون دی رئیس دکتور گل حسن ولیزی نظر و پخت اغوی دا سی ویل
مشایره دی رخ کلی و فضا دی رخسته و شایران و پکی خکولی شیرون و الوستل بیان ازادی و پکی کاش که چی آغا شایران دل تر آغل وی آغا شوارون و آغا کنزل و آغا لوچ خبری چی که کاش که چی آغوی نندل تر برخلار لی و دی داغ شایران و شیرون و ریدل وی
مشایره وکم دیرا پزر پوری و دی افغانستان دی هر گروند شایران ورطر غلی و مشایره که دی هنر برخا دیرا قوی و
دی مشایره پروسه برخا که پر اولر شو ملمنو شایران و بنده دی خوز فرهنگیان لخواش چم تشوی دلی و بشل شوی او مشایره دی محلی هنرمندان و لخوا دی کنسرت پور کولو او دی ملی اتن پا اجرا کولو سر مازیگر محل پای تور رسیده
در بادی جدول پخرس پرگی گچی پیسی لری پورتا پورتا سرسرگی خوری گچی پیسی لری کودا تاچی ارچا تا پیسی ورکوی نو ارچا کوکی تا پخی چایی دی بیادی شرابو گیلا سنا چی کان نم پو بادار گچی دسلی چایی
دا خبر ډیره کیږي چې په ژوند کې خوشحالي نشته خو غمجن ځوانان په دې هم خپوي چې ځواني په غمونو تیریشي او زړبدن خو هسې هم د مړاوي توپ دوران دی نو خوشحالي به هیڅ وخت ونه ویني خو دغو ځوانانو او ټولو اورېدونکو ته دا زیری لرو چې د یوې نوې څیړنې په اساس په بوډاتوب کې خوشحالي کمیږي نه بلکې زیاتیږي نور حال وشماره شیدې راکوي
په زړبدن کې د بدن غړي کمزوري کیږي لاسو پخې ریک دی، خواگونه درنیگی، دسترگو نظر کمیگی، منده نشو حالی، آن پلی تگ را تا سخت شی او دول دول ناشنا دردونه را پیدا شی. خوله دی طول خبرو سر سر، یو نوی سروی وی چه پا زر بودن که بنیادم دا جوانه دا وقت پا نسبت خوشحالوی. پا دی سروی که چه دا اتلس او پینزه اتیا کلونو ترمنز دری لکه چلویک زر کسان پختل شویدی، معلومه شویده چه پا اتلس کلانهی که بنیادم خ خوشحالوی. خو تر دی وروسته لکه توپ چی لاندې راځي خوشحالي هم مخ په زوړ شي تر 50 کلنۍ پورې خوشحالي هم داسي مخ په زوړ روانوي او دغه وخت یو دم خوشحالي مخ په زیاتی دوشي تر دی وروسته د عمر په تیریدو سره خوشحالي زیاتیږي او په 50 کلنۍ کې بنیادم تر هغه وخت هم خوشاله وي چې 40 کلن وي د فرانس پریس آژانس له راپور سره سم په انګلستان کې ترسره شوې دغه نوې سروې ښیي چې په 22 کلنۍ کې د انسان استراب مخ په زیاتی دوشي خو 50 کلن کسان د بل هر عمر تر کسانو لږ استراب لري د سروې نتایج وایي چې قهر تر بل هر وخت په 40 کلنۍ کې ډیر وي چې څومره وخت اوړي هغومره قهر کمیږي خو خپګان بیا د قهر برعکس د 40 کلنۍ او 50 کلنۍ ترمنځ وار په وار زیاتیږي سروې وایي چې خپګان له 50 کلنۍ تر 30 کلنۍ وار په وار مخ په کمیدو وي په 30 کلنۍ کې د خپګان د کمیدو بهیر تم شي او بلکې خپګان لږ اندازه یو نوکې زیات شي دغه حالت بیا تر 50 کلنۍ پورې په خپل حال پاتې وي د سروې نتایج د خوشحالۍ په اړه وایي چې د 40 کلنۍ او 50 کلنۍ ترمنځ خوشحالي مخ په کمیدو وي د 50 کلنۍ او 50 کلنۍ ترمنځ ورو ورو مخ په زیاتیدو شي او له هغه وروسته یو څه کم شي د یادولو ده چې د نوې سروې د عمر د تیریدو او زړبودن په اړه نوې هیلې پیدا کړې دي آیا په زړبودن کې د انسان لیدلوری او خوی بدلیږي او ورسره خوشحالي احساسوي آیا په بدن کې کیمیایی تغییرات راځي او که د زړبودن په عمر کې د اجتماعي ژوند په طریقه کې بدلون د دې سبب ګرځي چې تر 50 کلنۍ وروسته د خوشحالۍ احساس مخ په زیاتیدو وي پوهان وایي دا نه ده معلومه چې په زړبودن کې د خوشحالۍ د زیاتیدو وجه کیمیایی رواني که اجتماعي دلایل لري
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
قدرمنو اوریدونکو په سټوډیو کې را سره شاغلای نور محمد سعید ناشته سعید ژباړه هم کوي شیرونه هم لیکي داستانونه هم لیکي خو یو شته چې تر نورو ډیره توجه کوي هغه د مقاله لیکل دی. مقاله خو یو همغه اکادمیک مقاله یی، څیړنیزې مقاله یی چې رسمی مقاله هم ورته ویل کیږي، چې په هغه کې لیکوال خپل عواطف نه شاملوي، صرف هغه موضوع ته وفاداري، هغه جوړښت یې هم مخکې تر مخکې معلوم وي، یوه مقدمه لري او بیا منځ بیا په آخر کې یوه نتیجه یي. خو یو هغه مقالې دي چې هغه خاصې طبقې ته، متخصصانو ته نه لیکل کیږي، بلکې ټولو خلکو ته لیکل کیږي. په اخبارونو کې یي، په افغانستان کې په دغو اخباري مقالو باندې نیوکه کیږي چې اکثره یې وچې دي. خو د نور محمد سعید د مقالو په حصه کې ویل کیږي چې وچې نه دي. نو سعید صاحب په خپله راسره په سټوډیو کې ناست دی، دی به خپله یو مقاله را واوري او بیا به په دې مقالې باندې خبرې سره وکړو. سعید صاحب څنګه مقاله خو د سره د ورته ګوري خو لکه چې بس څنګه بسم الله کپې.
بسم الله. د مقالې عنوان دی د کېږدۍ ښځه او د وزارت غونډه. سخت کال په ژمي کې دلته په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت له ماڼۍ یو څو ګامه ورهاخوا یوه کېږدۍ ولاړه وه. کېږدۍ څه وه؟ یو څو زاړه ټوکران وو چې په لرګویو له یو بل سره تړلي وو. ترې لاندې په نیم وچ او نیم لامده غولي یوه ښځه، یو شپږ کلن زوی او درې لوڼې یې چې عمرونه یې د دوو او پنځو کلو تر منځ وو، واورین باد بوګنول. ښځه ناروغه وه، سا یې په ډېره سخته اخیسته. د سړې هوا له امله په کوم ډول تنفسي ناروغي اخته وه. له هرې خبرې وروسته یې یوه شېبه سا کوله. پاس آسمان ته به یې وکتل چې د کېږدۍ له سوري نه ښکارېده. بچو ته به یې وکتل چې د یخ له امله د مور په خوار تن پورې سریښول، او د بلې خبرې له پیل نه وړاندې به یې دوه غټې اوښکې په مخ را ورغړېدې. له ګډو ماتو او په اوښکو لمدو خبرو نه یې څه دا ډول مطلب جوړ شو چې له هلمند نه کابل ته راغلې ده. خاوند یې اته میاشتې وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د یو نیم کال لورې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د یوې امنیتي کمپنۍ او پولیسو ترمنځ د جګړې پر مهال په ښي لاس او سر ژوبله شوې. په هلمند کې د پوځي عملیاتو، جګړو او بمباریو له پیل نه وروسته ښځې چې په هلمند کې نور د شپې سبا کولو امکانات پای ته رسېدلي وو، له یو خپل نه 25,000 افغانۍ پور کړې او له بچو سره مخ په کابل را وکوچېده. 25,000 افغانۍ چې ورسره وې په کابل کې ډېر زر د ښځې له جیب نه د ډاکټرانو او درملتونونو د څښتنانو جیبونو ته انتقال شوې. له دې وروسته به ښځه او ټپي لور یې کرۍ ورځ د کېږدۍ د غولې په هغه برخه چې یو څه وچ وو ناستې وې. آسمان ته به یې کتل یا به یې یوې بلې ته کتل، او د ناهیلۍ اوښکې به یې پر مخونو بهېدې. دوه نورې لوڼې چې یوه دوه کلنه او بله درې کلنه ده، نږدې سړک ته تلې، دروازه یې کوله. زوی چې شپږ کلن دی په ښار کې ګرځي، سپیلنی دودوي. کله ناکله څوک ورته یوه نیمه روپۍ هم نیسي. ډېره بده هغه وخت پیښه شوه چې له هلمند نه د ښځې خپلوان په ښځې پسې د خپه ښځې ته یې ګواښ وکړ چې که پیسې یې ورنه کړي نو په بدل کې به ځینې یوه لور بوزي. ډېره اوږده شي ځکه به ترې تیر شو. دلته د ښځې له کېږدۍ سره نږدې یوه بله پیښه وشوه، په هغې به وغږېږو. دا پیښه بیا د یکشنبې په ورځ چې په تصادفي ډول د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري رامنځته شوه. دغه پیښه داسې وه چې د مور د ورځې په مناسبت د ښځې کېږدۍ ته نږدې د ښځو د چارو په وزارت کې یوه لویه غونډه ترتیب شوې وه. د کېږدۍ ښځه خو چا دغې غونډې ته نه وه بللې، خو نورې ډېرې د حیثیت مېرمنې ښځې رابلل شوې وې. په غونډه کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شوی و، او تر ټولو مهمه خبره دا چې غونډې ته د مور د ورځې په مناسبت د ولسمشر پیغام هم واورول شو چې پکې د ښځو چارو له وزارت څخه غوښتل شوی و چې د ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي. که څه هم د غونډې له ځینو ګډونوالو مېرمنو نه واورېدل شول چې ازادۍ راډیو ته یې ویل: زما نوم ساره دی، نن د مور د ورځې په مناسبت دلته لمانځ غونډه وشوه، خو هیڅکله په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او نه کیږي. نن دلته ډېرې پیسې مصرف شوې، خو غرمه یې ښځو ته هیڅ خالصت ونه کړ. حد اقل موږ ته یې یو بوتل اوبه یا یو ګیلاس خالي چای هم رانه کړ. که څه هم دا محفل د ښځو لپاره جوړ و، خو ښځو ته هیڅ اهمیت پکې ورنه کړل شو. دوی دا غونډې ځکه جوړوي چې خپله پیسې پکې وګټي، خو د ښځو په کیسه کې هیڅوک نه دي. دا خبرې خو خیر نن سبا د نارینهو په مجلسونو کې هم کیږي. د ښځو په هکله خو لا داسې ویل کیږي چې د فاتحې په مراسمو کې هم له چایو سره حلوا غواړي، که نه بیا خفه کیږي. نو دا خبر خوشتا خو مهمه دا ده چې غونډې ته په وینا کې د ښځو چارو وزیر ډاکټرې حسن بانو غزنفر وویل چې دوی په تیرو اتو کلونو کې د افغان ښځو د ژوند د ښه والي لپاره ګامونه اوچت کړي دي. دا ګټور تدبیرونه چې محترمه وزیرې یادوي څه دي، چیرې دي؟ نه پرې د کېږدۍ ښځه خبره ده، نه پرې له غونډې بې ډوډۍ تللې ساره خبره ده، او نه پرې موږ خبر یو.
ډېره مننه سید صاحب. دغه مقالی چې تاسو لیکئ د کابل په اخبارونو کې ډېرې نه دي، دغه سټایل ډېر نه دی په افغانستان کې. څنګه دا د بل چا لیکنو ته کتلي وو دا سټایل خوښ کړی وو، د کوم بل ملک دا سټایل انتخاب کړی وو، خپله دې هم دا سټایل خوښیږي، دغه طرز ته څنګه ورسېدی؟
عموما نن سبا په ټوله نړۍ کې د مقالو هغه زوړ په اصطلاح سټایل تر ډېره حده بدل شوی دی. په اخبارونو کې خلک هماغه خبرې لیکي چې کمی پخوا لیکل کېدی یا عموما اوس لیکل کېږي، خو له هغو سره یوه اندازه په اصطلاح وبوئ چې هنر ګډوي، تر څو هغه خبرې چې عموما خلک ډېره توجه نه ورکوي هغه خلک تشویق شي چې ویل ویلي او غور پرې وکړي.
اوس ښځو ته حق ورکول، خوارو بېوزلو مېرمنو ته خصوصا حق ورکول، د ولایتونو د کلیو مظلومو ښځو ته خصوصا توجه کول، دغسې خبره ده چې تکرار شوې ده. یعنی تاسې دا ویل غواړئ چې که په مقالو کې همدا خبره بیا وکړو، په هماغه شکل یې وکړو چې تر اوسه هم کړې ده، بیا به نو خلک وانوري. نو بهتره دا ده چې د زړو خبرو د تکرار شویو مفاهیمو د بیا وړاندې کولو لپاره طرزونه بدل کړو.
هو، زما کوشش باید دا وي چې تر څه حده خبره په یو نوي انداز کې وکړو چې خلک تشویق کړو چې په هغې خبرې اکله یو څه ځنډ لپاره غور وکړي، او امکان لري چې که خلک پرې غور وکړي نو بیا د حل امکانات هم پیدا کېږي.
سعید صاحب، تا په کراچۍ کې ډېر وخت تېر کړی دی، له اردو ژبې سره او ژورنالیزم سره ډېر بلد دی. دغه طرز په یو څه غیر رسمي انداز لیکل، په یو څه پټ طنز باندې یو مطلب وړاندې کول، د ریپورت او د راپورتاج عناصر ور شاملول مقالې ته، فرضاً د بل چا نقل قول اخیستل، له راپورونو نه استفاده کول، دغه طرز د اردو په شو ورځپاڼو کې او د شو لیکونکو لخوا یو ډېره توجه نه ده ورته کړې؟
او اوس په اردو کې او په عموماً په نوره نړۍ کې، اوس غیر له دغه نه کراچۍ نه، د مقالو د لیکلو نوی انداز هم دغه دسې، خلک په مقالو کې طنز او زیاتره هنري توکي دا کارول کېږي. عموماً دغه مقاله ورته وایي که لیکنه ورته وایي، دا دوه خبري راپورونه دي چې یو نوی دی او دا یو زوړ دی.
دغه یو خو معلوم دی چې د ازادي راډیو یو رپورټ پیدا کړی دی، او ګومان کوم دغه د تېرې هفتې سره باید تعلق ولري.
دا راپور د ازادي رادیو نشر کړی ده په د جوزا په 23 نیټه چې د مور نړیواله ورځ وه، او دغه بل راپور یو څه زوړ دی، خو دا هم دغه اوس چې په دغه کې عملیاتو په هلمند کې دغه وخت دی. نو زما هنر که ما پکې کوم هنر کارولی یا یي، هغه هم دغه ده چې د دوو خبري راپورونو په داسې انداز را یو ځای کول چې له هغې نه یو داسې مطلب جوړ شي چې هغه په اورېدو ورځي یا د یو چا توجه جلب کړي.
د مقالې د لیکلو لپاره، اخبار ته د یوې لیکنې د کولو لپاره بهتره دا ده چې نوي نوي او جالب جوړښتونه وي. فرضاً ستاسو دا لیکنه اول کاملا په یو ډېر دقیق تصویر باندې شروع شوه، دا خو یو کمال دی. د ما په خیال باندې تاسو کوشش کړی دی چې د افغانستان په مطبوعاتو کې چې کوم رواجی نثر دی، د جملو د جوړولو کوم رواجی طرز دی، هغه ته هم توجه ونه کوي، یو نوی انداز نثر وړاندې کوي. فرضاً تاسو وایست وای له ګډو ماتو او په اوښکو لمدو خبرو یې څه دا ډول مطلب جوړ سو، اوس په اوښکو لمدې خبرې د ما توجه جلب کړه، ځکه چې موږ داسې ممکن ووایو په مطبوعاتو کې په داسې حال کې چې په سترګو یې اوښکې را روانې وي ویل، خو تا دغه قصه بدله کړه. څنګه دې ته په لوی لاس پام کوي که دا خپله راځي؟
ما کوشش دا وي چې هغه مروج انداز د خبر د وړاندې کولو سیمه له ډېر پخوانه متاسفانه اوس یو قسم کلیشه ورته ویلی شو، له هغې نه لږ باید بیل وي.
ښاغلی سید، ستاسو په دې مقاله کې او په نورو مقالو کې هم که ترخه خبره هم کوي، خو کوشش کوي چې داسې نرم انداز ورته خپل کړي. تاسو یوه جمله ده دې هم ډېر خوند راکو، د ښځې له هلمنده له ځان سره 25,000 افغانۍ راوړې وې، او بیا د افغانۍ دلته په دې کابل کې په دوا ځینې لاړې، ډاکترانو ځینې واخیستی. تاسو دا جمله داسې لیکلی وه، وایي د ډاکترانو او د درملتونونو د خاوندانو جیبونو ته انتقال شوې. ممکن یو بل چا داسې لیکلی وای چې ډاکترانو او د درملتونونو خاوندانو ورنه وتروړلې، ورنه یو یوړې، ورنه لوټې کړې. که نه هغه به تند جمله واله اوله دی چې دغه تندي تکرار سوې هم ده، خو تاسې هماغه خبره کړې ده، خو داسې یو نرم انداز انتخاب کړی دی او دغه نرم انداز خپله یو قسم طنز جوړوي. زه نه پوهېږم چې تاسو دی د دې نرمۍ په خاطر ده دغسې جملې جوړوي چې دا مطلب نرم اداسي، او کنه غواړي چې یو قسم پټ طنز په کې.
دا ګوره، دا واقعیتونه دي، دا ډېر ترخه دي. زموږ په وطن کې څه کېږي، یا د یوې ښځې دغه نورو ښځو ترمنځ دغه مقاله کې اشاره ورته شوې ده، څه توپیرونه دي او په څنګه حالاتو کې ژوند کوي. نو دا خبرې عموما ترخې خبرې دي، دا ډېرې خوږې خبرې نه دي. او دا که په داسې انداز کې خلکو ته وکړو چې نور تریخوالی پکې او نور سختوالی پکې، ګمان کوم خلک اول خو اورېدو ته نه چمتو کېږي، لوستلو ته یې نه چمتو کېږي، او که بیا کېږي اثر پرې نه کوي. که لږ ذره پکې هنر شامل کو او لږ په خواږه انداز، لږ په پاسته انداز خبره وکړو، ګمان کوم بیا خلک یو څه توجه کوي، اوري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو کوچنی حکایت د اورېدو بلنه درکوو. دغه حکایت چې سوالګر او کنجوس نومیږي او په اصل کې له عربي ادب او فولکلور سره تعلق لري، فریده سیفی لولي.
سوالګر او کنجوس. د وړي ټکنده غرمه وه چې بوډا سوالګر وږې او تږې یو کلي ته ورسېد. ترګرد لوی او خپل کوری پنخه کړ، دروازه یې وروډه بوله چې دخته په نامه یو څه عمومي. یو سړی د بلخانی کړکۍ پرانیستله، په سوالګری आवाज وکړو، څه وایې؟ به حد تګه او وګم کو دخته په نامه یو پیل شې دی راکی. په کور کې که څه هم د غواو لوی ګورم ولاړه و، خو د کور سختنه ویل شیدې نشته. سوالګر یو ټوک ډوډۍ وغوښته او د کور سختن په قهر ځواب ورکړ، ډوډۍ لکه مشي. سوالګر بیا خواست وکړ، ډیر تږی یم، لږې اوبه راکه. د کور سختن وویل، اوبه نه لرم. سوالګر په قهر شو، ورته یې وویل، ته خو تر ما هم ناداره یې، په قصر کې څه ته ناست یې؟ راځه کچکول راواخله، له ما سره کور په کور ګرځه.
په لنډیو کې اورو چې هلک مین شي وطن پریږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کې وژاړي نه. دغه لنډۍ په مینه کې د نجونو د پټ او د زلمو د څرګند غبرګون خبره راته کوي. په مینه کې د ناکامو شویو نجونو او زلمو د رواني حالت په باره کې یوې تازه څېړنې هم د دې لنډۍ خبرې ته ورته نتیجه اخیستې ده. په دې اړه د یوه رپورټ خلاصه وژمه رشیدې لولي.
تر اوسه پورې عام تصور دا و چې په مینه کې ناکامي تر زلمو پنجونو باندې باید اثر کوي، خو اوس یوه نوې سروې وایي چې په مینه کې ناکامي او مشکلات تر نجونو په هلکانو باندې ډېر منفي اثر پرېباسي. دغه سروې چې نتیجه یې د روغتیا او اجتماعي سلوک په نوم مجلې په تازه ګڼه کې خپره شوې ده، ښیي چې په رومانتیکه مینه کې مشکلات په زلمو هلکانو باندې لا زیات اثر پرېباسي، ځکه دوی معمولا د دغو مشکلاتو په اړه د کورنۍ له غړیو یا دوستانو سره خبرې نه کوي او ټول غمونه په زړه کې انباروي. له سروې سره سم په مینه کې له مشکلاتو سره مخ شوي زلمي داسې احساس کوي چې شخصیت ته یې ډېره صدمه رسېدلې ده. دوی چې خپل ژوند او شخصیت په نجلۍ پورې غوټه کړی وي، د نجلۍ له هر منفي او مایوسوونکي حرکت سره ګمان کوي چې بې اهمیته شوي او بې ارزښته شوي دي. د زلمو او نجونو د مینې په باره کې تازه سروې دا هم وایي چې په مینه کې ناکام زلمی ممکن نشو او داسې نورو چارو ته مخه کړي چې ذهن او بدن ته توان رسوي، خو په مینه کې ناکام نجلۍ ممکن خپل غمونه زړه ته وسپاري او روحیه یې مړاوي شي.
د بل چا د ژوند او سرګذشت په اړه لیکلي اثر ته بایوګرافي وایي. که لیکوال د خپل ژوند حال بیان کړي، اټو بایوګرافي بولو. ځینې کسان هر ورځ خپل ژوند پېښې لیکي چې ډایری بولو. کله کله بیا لیکوال د ژوند ځینې خاطرې ولیکي چې دا کار بیا د خاطره لیکنې په نوم له بیل ژانر سره تعلق لري. د راډیو یا ادبی قاموس د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی د خاطره لیکنې د ژانر په اړه خبرې کوي.
کیدای شي چې خاطره مونږ د ژوندلیک یا اټوبیوګرافي یوه څانګه وبولو، مګر داسې هم نه ده. په اټوبیوګرافي کې یو سړی، یو لیکوال خپل ژوند بیانوي، د خپل ژوند پیښې بیانوي، هغې کې یو نسبي تسلسل موجود دی او د ژوند نسبتا یو اوږده موده راخلي. د خاطرې موضوع ډیره محدوده ده، په یوه خاصه برخه کې یوه خاصه خاطره د یو چا د ژوند، چې دا خاطره یعنی هغه څه چې د ده په یاد کې پاتې دي، کیدای شي د خپل ژوند پورې ارتباط ولري، کیدای شي چې د بل چا د ژوند پورې ارتباط ولري.
یعنی په اټوبایوګرافي کې د لیکوال کوشش ده چې په خپل ژوند رڼا واچوي، خو په دې کې امکان لري چې سړی یو بل څوک لیدلی دغه خاطره بیان کړي. یو وخت چا یو پاچا لیدلی دی او د خاطره لیکي چې دا پاچا داسې و، نو په دې لحاظ هم یو فرق لري.
بل مهم فرق یې دا دی چې په اټوبایوګرافي کې سړی د خپل ژوند په باره کې د یو شهادت په توګه کره معلومات وړاندې کوي. په خاطره کې کیدای شي چې معلومات کره نه وي، په دې معنی چې هغه څه چې زما په ژوند کې تیر شوي دي زه د هغې شاهدي وایم، زه د هغې یوه برخه وم، نو زما وینا کیدای شي د یو تاریخي سند په صفت استعمال شي. مګر کله چې زه یوه خاطره بیانوم، دا خاطره زما د ژوند په باره کې معلومات نه ورکوي، د بل چا د ژوند په باره کې هم معلومات نه ورکوي، ځکه چې دا یوه مشخصه مقطع ده زمانی چې په هغه کې یوه پیښه کیږي. نو دغه پیښه د خپل ذاتی خصوصیت په څنګ کې کیدای شي چې یو اخلاقي مفهوم ورسره تړلی وي، د یو اخلاقي مفهوم په خاطر دا خبره بیان شي. کیدای شي چې د یو شخصیت د معرفي په برخه کې تینا کار واخستل شي، مختلف رنګونه لري.
استاد مننه، یو بل ټکی ته هم ګمان کوم اشاره کولای شو، ک زه خپل اټوبایوګرافي لیکم، کدی خپل ژوند حالات لیکم، نو ګومان کوم د لوستونکو توقع دا ده چې لکه زه چې د یو چا تاریخ لیکم، د یو شی تاریخ لیکم، اسنادو ته به مراجعه کوم، کلونه نیټې هر شی به سمې، یعنی د سندیت توقع کیږي. خو که زه خاطره لیکم، د خاطرې لکه څنګه چې له نومه ښکاري، هغه څه چې زما په یاد دي، یعنی لیکونکی یو ډول آزادي هم لري، ممکن د دې خبره ډیره نیمګړې په یادی. زه فکر کوم چې سندیت د خاطرې عمره باید نه وي لکه د اټوبایوګرافي چې دی.
سندیت یو عمره نه دی، او بل لوري لیکوال دا حق لري چې تشه ډکی کی، یعنی چې زما په یادو باندې یو کیسه تیره شوې وه، ټول جزئیات زما نه دی یاد، مګر کاغه کیسه په هغه ډول چې زما یاد ده، یعنی به جزئیاتو چاته وکم هیڅ خوند پکې نشته. مجبور چې هغه منطقی تړاونه چې د پیښو ترمنځ شته هغه له ځانه ورته جوړ کړم.
دغه خاطره لیکنه کله کله خو رښتیاي، کله کله یو تخیل عنصر هم پکې ډیری، حتی په دوه ډولو ویشل هم سو د رښتیا په اعتبار باندې. خو زه صاحب یو بل خبره هم کوم، یعنی د انسان د ذهن په اعتبار باندې که په یو پیښه باندې څو کلونه تیر شي، موږ فکر کوو چې ما ډیر ښه په یاد ده، خو امکان لري د دې کلونو په جریان کې ډېر تغیرات پکې راغلي. زه خپله په ما دا ټوکه سوې ده، زاین د مکتب د وخت، د پوهنتون د وخت لیکنې لرمه، د ډایري مې لیکلې ده. ما د یو چا پیسې کې یا د یو موضوع پیسې کې مې اوس تصور بالکل بل شي، خو بعد له ډېرو کلونو تصادفاً چې هغه ډایري ته مراجعه وکړم، هلته وګورم اخ قصه هغسې نه وه لکه اوس چې د ما په ذهن کې پاتې ده. نو زه فکر کوم اصلا د انسان حافظه قابل اعتبار شی نه دی، د چې وایي چې خاطره امکان لري ډېرې څنډې د یېرې شي او ځینې ډېرې څنډې نیمګړې بیان کړي او ډېرې بېخي بل رقم کړي. دا شی به هم پکې،
دا شی په خاطره کې هم شته، خو دا شی په اوټوبیوګرافي کې هم شته.
خو په اوټوبیوګرافي کې ګومان کوم له لیکواله دا توقع ډېره کېږي چې دی بیا بیا مراجعه وکړي چې اشتباه نه یې کړي، او په دې کې به دومره نه وي.
په هغې کې توقع نه کېږي، ضرور نه ده چې ویي کړي، دلته حتی توقع نه کېږي. دغه فرق دی. د ډایری یادښتونو سره هم فرق دا دی چې عموما یادښتونه ورځ په ورځ لیکل کیږي، او د یوې ورځې یا د یوې مشخصې زمانی مقطع خبرې پکې کیږي په هماغه وخت چې دا خبرې تیریږي. د خاطرو یو بل مهم نقش دا دی چې زمانی تسلسل د پیښو ترمنځ ضرور نه دی چې پکې مراعات شي. زه که د خپل ژوند خاطرې بیانوم، کېدای شي چې د تیر کال خاطره په سر کې ووایم، بیا د هغې په ارتباط یو بله خاطره بیان کړم، او دغه په ارتباط بل خاطره بیان کوم. موږ که جهانی ادبیات ته وګورو، د ژان ژاک روسو اعترافات د اوټوبیوګرافي په تعریف کې شاید دومره ډیر خرانش لکه د خاطرې په تاریخ کې چرزي، په دې معنی چې هغه د خپل ژوند خبري کوي، مگر د خپل ژوند خبر د دې لپاره نه کوي چې خپل ژوند لکه څنګه چې دی بیان کړي، د خپل ژوند خبر د دې لپاره کوي چې وخی چې یو فلسفي فکر څنګه د یو چا په ذهن کې پیدا کیږي، وده کوي او په یو سیستم بدلیږي.
یعنی د خپل ژوند ځینې برخې په لوی لاس انتخابوي،
د خپل ژوند ځینې برخې په لوی لاس انتخابوي
د
یو مقصد لپاره. دا په خاطره کې یو ډېر مهم اړخ دی. په افغانستان کې هم د خاطرو لړۍ له پخوا راهیسې روانه ده. زموږ په کلاسیکو ادبیاتو کې هم دا شی شته، کله چې موږ د سعدي ګلستان لولو ډېرې خبرې د اول شخص خبرې دي او ډېرې خبرې داسې دي چې د ده خپل یاد دی. البته د ځینو محققینو په نظر ډېرې دغه خبرې تخیلي دي، یعنی سعدي صاحب په واقعیت کې هغه کارونه نه دي کړي چې په ګلستان کې راغلي دي، مگر ده ځان ته منسوب کړي دي. دا د ده په خاطرو کې راتللی شي. که پښتو ادب ته وګورو، کله چې خوشحال خان بابا د خپل بندي کېدلو واقعه په یو ترکیب بند کې بیانوي، دغه شعر د ده د ژوند یوه پیښه بیانوي. دا تاریخ نه دی، مگر د تاریخ یو برخه ده او په دې کې نیټه هم ورکوي، په دې کې د اشخاص نمونه هم ورکوي، مگر خپل احساسات هم پکې بیانوي. په خاطره کې د احساسات بیانول د اوټوبیوګرافي په نسبت ډیر زیات دي. یعنی لیکوال نه یوازې دا چې دغه وخت احساسات بیانوي، مگر وروستنی احساسات ته اجازه ورکوي چې دغه وخت په احساساتو باندې قضاوت وکړي، خاوبد ورته ووایي. دا هم د خاطرې یو خاصیت دی چې په مجموعي ډول پکې د لیکوال د ذهنیت انعکاس د عیني واقعو په څنګ کې ډیر زیات دی. یعنی که څه هم خاطره فکشن نه دی، مگر په خاطره کې لیکوال کولای شي چې یو لړ هغه عناصر پکې ور زیات کړي چې د فکشن عناصر دي.
استاد منلی، په دې پښتو په پخواني ادب کې به خاطرات په خواره واره ډول سره راغلي، خو خصوصا په دې تیرو ډیر سکلونو کې وروسته لږه چې په افغانستان کې د حالات خراب سول، کودتا وی اوس وی روسان راغلو، جنگونه راغلو، خلک ماجر سول، بندیان سول، په لږه دې خاطراتو کتابونه په مسلسل ډول نشي شي. او زه فکر کوم هم په پښتو کې هم په دري کې دې ژانر یو ښه ذخیره رامنځته شوې ده. دا ویلی شو چې یعنی موږ په اوسنۍ زمانه کې خاطره لیکنو بیخي په یو نوي دور کې یو په استثنایي دور کې یو نسبت خپل پخوانی وخت
دا خبره کولای شو، مگر دا خبره باید د یو مگر سره یو ځای کو. په افغانستان کې رښتیا هم خاطره لیکنه تر علمی تولیداتو زیاته ده، او حتی ډیر وخت داسې هم شوي دي چې ځینو کسانو تاریخ ته د خاطرې بڼه ورکړې ده، د تاریخ او د خاطرې ترمنځ یې سرحد ړنګ کړی دی. خصوصا په سیاسي کسانو کې دا کار ډیر شوی دی، خپل خاطرات د خپل تاریخي دریز د توجیه لپاره لګو ډیر بدل کړي.
د دې غبار مرحوم پیسې کې هم دا ویل کیږي چې د خپل احساساتو، خاطرو او خپل ترخو تجربو پرانا کې ځینې شان لیکلي دي او ویلي چې دا تاریخ دی.
نو دغه خبره هم پکې شته. بل ستونزه دا ده چې د خاطرې لیکل اسانه دي، ځکه چې د خاطرې خام مواد نه څېړنه غواړي، نه ډیر عالی تخیل غواړي. سړی د خپل ژوند په پیښو باندې یو نظر اچي، یو پاغوي کې ور اخلي، هغه بیانوي. نو که چیرې په خاطره کې د لیک متانت او ښکلا موجوده وي، د یو ادبي اثر په صفت یې منلی شو، مگر که خاطره هسې د یوې پیښې یادول وي، نو دلته بیا خبره یو څه ستونزمنه ده. د افغانستان د خاطره لیکنو لړۍ ته چې سړی وګوري، یو شمېر یې پکې واقعا د ادبي ارزښت لرونکي خاطرې دي. فکر کوم چې کیدای شي چې څوک چې نوې د لیکوالۍ په لاره باندې قدم ږدي، هغه ته سړی دا توصیه وکړي چې د نثر د پخولو په خاطر کیدای شي چې د خامو موادو په صفت د خپل ژوند د ځینو پیښونه استفاده وکړي. البته دا د یو لنډ وخت لپاره، د یو محدود وخت لپاره، او د دې لپاره چې دی
پخو
ودرېږي.
استاد منلی، خاطره خو له یوې خوا د ادبیاتو یو ژانر دی، که یو څوک یو خاطره ولیکي، په ښه نثر ولیکي، دقت پکې، نور کمالونه پکې، نو طبعا خلک په خوند ولي. خو له بلې خوا دغه خاطرې د تاریخ لیکنې لپاره یو خام مواد نه دي. البته یو چا به په خاطره لیکلو کې اشتباهات کړي، خو هغه د مورخ کار دی چې اشتباه او ناشتباه سم او ناسم سره بیل کې. منتها د خامو موادو په توګه په افغانستان کې چې په تیرو شلو دیرشو کلونو کې د خاطره لیکلو یو نهضت را پیدا سوی دی. ډیر خلک دي چې ته لاس اچوي، ډیر پخواني جنرالانو خپل خاطرات لیکلي دي، سیاسي مامورینو، عادي بندیانو په پلچرخي کې پلچرتې بندیخانې تېرې کړي دي، دوی خپلې خاطرې لیکلي دي. دغه لړۍ که ادامه پیدا کړي، خلک خپلې خاطرې ډېرې ولیکي، چون تاسو له خبرو دې نتیجې ته هم ورسېدو چې نسبتا مشکل ژانر هم نه دی، کېدای شي چې په اسانه سره یې ولیکي. آیا د اوسني وخت یا د راتلونکو وختونو د تاریخ د لیکلو لپاره د یو مهمې منبع په توګه ښه استفاده نه ځینې کېږي؟
د خاطرې ژانر د تاریخ دپاره یوه دوه مخې توره ده چې په هر طرف یې سړی ځان غوڅولی شي. په دې معنا چې مونږ مخکې وویل، د خاطرې یو عمده تشخص یا ځانګړتیا دا ده چې په خاطره کې واقعیتونه کیدلی شي چې د لیکوال د ذهني ارزښتونو تابع شي، او په خاطره کې لیکوال کولی شي چې د خلاو د ډکولو دپاره ځینې شیان له ځانه جوړ کړي. نو که چیرې تاریخ لیکونکی خاطرې ته د یو تاریخي سند په سترګه ګوري او په هغې باندې استناد کوي، دلته به اشتباه وکړي. مګر که چیرې تاریخ لیکونکی د خاطرې نه د دې دپاره کار واخلي چې د تاریخ په یو تیاره کنج باندې رڼا واچوي، او خاطره فقط د یو لارښود په صفت، د یو داسې نښې په صفت چې د تاریخ او زمان ته د لیکوال ته یا د تاریخ لیکونکي فکر ورړوي، کارولی شي. په داسې حال کې چې اټوبیوګرافي مستقیما کېدلی شي د تاریخي سند په صفت باندې استعمال شي. فرق دا دی چې په اټوبیوګرافي کې مونږ د ځان سره مخکې له مخکې دا فرض کړی ده چې لیکوال مونږ ته تر خپله حده رښتیا ویلي دي. په خاطره کې دغه وړاندینی فرض یو څه ستونزمن دی.
دنیا له عجیبو حقایقو ډکه ده. یو نوی حیرانوونکی کشف دا دی چې پړانګان د هغو عطرو ډېر شوقیان دي چې نارینه یې استعمالوي. وشمیر شدی ته غوږ شئ.
د امریکایي څېړونکو یوه ډله وایي چې دوی ته پته لګېدلې ده چې پړانګان د نارینه وو له عطرو سره ډېره دلچسپي لري. د رویتر آژانس له راپور سره سم، محققانو ته د نیویارک په یوه ژوبڼ کې د سایبیریا د سیمې په 69 پړانګ باندې د تحقیقاتو په وخت معلومه شوه چې پړانګان او د لویو پیشوګانو د کورنۍ نور ډولونه له هغو عطرو سره ډېره دلچسپي لري چې نارینه یې استعمالوي. د رویتر آژانس له راپور سره سم، محققانو ته د نیویارک په یوه ژوبڼ کې د سایبیریا د سیمې په 69 پړانګ باندې د تحقیقاتو په وخت معلومه شوه چې پړانګان او د لویو پیشوګانو د کورنۍ نور ډولونه له هغو عطرو سره ډېره دلچسپي لري چې نارینه یې استعمالوي. دغو څېړونکو ویلي دي چې 69 پړانګ له ځینو عطرو سره لږ دلچسپي وښوده، خو د عطرو ځینې نور ډولونه دومره ښه ورباندې ولګېدل چې ډوډۍ یې پرېښوده او د عطرو په خوند کې لاهو شو. ساشا د لاوډر په نوم کمپنۍ جوړ کړي عطر چې محققانو په یوه ونه باندې پاشلي و، څه باندې 11 دقیقې په خورا خوند سره بوی کړل. د څېړونکو په قول دوی ته دا معلومه و چې د پړانګ او د پیشوګانو د کورنۍ د نورو ژویو شمه حس، یعنې د بوی دا حس تر انسانانو ډېر پیاوړی دی. نو په همدې خاطر یې وغوښتل چې هغه بویونه وپیژني چې دغه ډول ژوي ورسره ډېره دلچسپي لري. او په دې لړ کې بالاخره ور معلومه شوه چې د پړانګانو د طبي عطر مردانه عطر دي. څېړونکي وایي چې د پړانګانو نسل مخ په ختمېدو دی، او د نسل د ساتلو لپاره یې پکار دی چې د دوی د جذبولو او کنټرولولو وسایل وپیژندل شي. د نارینه وو عطر هغه وسیله ده چې پړانګان ورباندې جذبېدلی او کنټرولېدلی شي. دغه محققان دا هم وایي چې له دغه کشف ممکن د پړانګانو ښکاریان منفي استفاده وکړي، او یوې خاصې سیمې ته د پړانګانو د وربللو او هلته د هغو د ښکار کولو لپاره له مردانه وو عطرو د لومې استفاده وکړي.
ستاتا پنگڑو شرنگ شرنگ ستاتا پنگڑو شرنگ شرنگ ستاتا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او ستاتا پنگڑو شرنگ شرنگ ستاتا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن